السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین 3 بجې شوې دی نساج مليم په دې خبرونه کې به د پاکستان د کورونو چارو وزیر لخوا د خبريال حامد میر د بریټ پاړه سرګندونی د بجلی د نرخونو زیاتولو په پاکستان کې د پولیو ناروغي د افغانستان انتخابات او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه ووري 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه ووري چې زموږ همکارا فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نصر وای د هواد د پوز او استخباراتي ادارو سره ولاړ دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای د ولسمشری د ټاکنو د ټولو رایو ابتدایي نتیجې باندې اعلانوي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما په جنوبی کوریا کې ویلي د خپل ایجایي ملګرو هوادونو دفاعي مرسته وکوي د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نصر علي خان وای په هر حال به د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې ایسای عزت ساتي نو موري پرون اسلام اباد کې خبريالانو ته ویل ملکی حکومت د پوز تر څنګ ولاړ دی د خبرې تر هغه وروسته مخه تراغله چې د تیر خلیفہ ورس په کراچۍ کې د یو شخصي ټلویزیون چینل جیو ټي وي خبريال حامد ویر د وسوالو په بریټ کې جوړ شو د هغه کورنۍ د دې حملې ځمواري د پاکستان پر جاسوسي ادارې ایسای واچول کوم چې هغه رد کړي حکومت د پاکستاني مطبوعاتو د نظم له ادارې په مراغوختي چې جیو ټي وي دې بند کړي د سند حکومت له مرکزی حکومت غوښتي چې د وسوالو خلاف د سخت عملیات وکړي د سند اطلاعات او صوبای وزیر شرجیل میمن پرون خبريالانو ته ویل د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو کومه نتیجه نه دا ورکړې نو ځکه باید پر دې خبرو هڅه وخت ځای کول نه دی پکار شرجیل میمن دا خبره له هغه وروسته کړې چې پرون کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او ډیر شنورې جوبل کړي دي د افغانستان په شمالي ولایتونو سرپل جوزجان فاریاب بلخ بادغیس او هرات کې سیلابونو خوشا سل کسان مړ کړي او په زرګونی یې بې کوره کړي دي د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی وای تر پرون ماخامه د 55 کسانو مړی موندل شوی دي د چارواکو په خبره په فاریاب کې 3 بادغیس کې 14 او هرات کې 6 کسان مړ شوی دي چارواکي وای سیلاب ځپلو سیمو کې د افغان پوس په مرسته په پراخه کچه امدادي هلې ځلې هم روان دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای د ولسمشری د ټاکنو د ټولو رایو ابتدایي نتیجې به نن اعلانوي د افغانستان د آئین تر مخه یو امیدوار باید د ولسمشر کېدو لپاره یو 50% رایې یوسي په بل صورت کې به انتخابات په دوو لومړیو امیدوارانو ترمنځ دوهمې مرحلې ته ځي د تیرو نتیجو تر مخه عبدالله د 3.5% او اشرف غنی د 3% رای په خستو په اول او دوهم نمبر دي د دې کمیشن ویاند نور محمد نور نن مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
هغه نږدې شلزره محلات چلته ټاکنه ترسره شوې د هغه ټولې پایلې ورخه زموږ سیستم پروسس کړي دي او نن سل په سلو کې ابتدایي پایلې اعلان کړي په 50 جمع یې ورایه وګټل شو ته باندې انتخابات به دوام زلته نه شي او بل اخره شکایت ته برسېږي چې
د نور په وینا د نتیجې کې د شې د درغلیو د شکایتونو تر سیړلو وروسته بدل شي اخیری او حتمی نتیجې به د مې په 14 اعلان کړي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ایران سرکاري خبری ایجنسی وای د پاکستان سرنږدې په سرحدي سیمه کې هغه درو کسانو ته نن پانسی ورکل شو چې دغه ته یو سرکاري وکیل وجلې وو ایرنا وای د غدری کسان نن د سیستان بلوچستان په زابل سیمه کې د خلکو او د وجل شوی وکیل د کورنۍ پر وړاندې اعدام کړل شو ایرنا وای دغه کسانو ته په هغه ځای کې پانسی ورکل شو چیرته چې سرکاري وکیل موسی نوری او د هغه ډرایور د 13 کال په نومبر کې پر ډزو وجل شوی وو نوری په دغه سیمه کې د یو سخت وکیل په توګه پیژندل کېدو چې د افیمو او د سمګلرانو د هغه نتورک خلاف جنگېدو چې د پاکستان او افغانستان له لارو به ایران ته راتلل د امریکا ولسمشر ویلي کچیرته په ایجیا کې د امریکا د اتحادیانو دفاع ته ضرورت پیدا شي نو خپل ځواکونه به استعمالوي او شمالي کوریا ته په اټومي خطرو پیدا کولو خبرداري ورکړي دي اوباما دا سرګندونې نن په جنوبی کوریا کې امریکایي پوځیانو ته د خبرو په وخت کړي د امریکا ولسمشر شمالي کوریا یو ناوړه ریاست وګرځوه او زیاته کړه د اټومي پروګرام سره به دغه هیواد نور هم یوازې شي په وروستیو کې داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې پینګیونګ غواړي د اټومي وسلو آزموینه وکړي د امریکا د سارنې یوې ادارې خبر ورکړی دی چې د سټلایټ له تصویرونو داسې ښکاري د شمالي کوریا په یو اټمي مرکز کې د اټمي وسلو جوړولو هڅې زیاتې شوې دي. د جی 7 په نامه پیژندل کېدونکي د اوو لویو صنعتي هیوادونو په یو غونډه کې فیصله شوې کوروس د یوکرین بحران د کمولو لپاره ګامونه وانخلي دوی به پرې ځینې بندیزونه ولګوي. تر دې مخکې وایټ هاوس ویلي وو چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د برتانیا، فرانس، جرمني او اټلي مشران سلا شوي چې د یوکرین د بحران په اړه پر روس نور منظم بندیزونه ولګوي. د وایټ هاوس پرونی خبر پاڼې کې پر مسکو تور لګول شوی چې د یوکرین د شخړو د بندولو په اړه د جنیوا د تړون ملاتړ یې نه دی کړی او له روس پلوو وسوالو ډلو یې نه دی غوښتي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او له نیول شوو حکومتي ودانیو ووځي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل به هم په راروان اونۍ کې واشنگټن ته ځي او هلته به د یوکرین په شخړه د روس او د روس خلاف بندیزونو له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره خبرې کوي. د عراق په مرکز بغداد کې پروند یوې شیعه سیاسي ډلې د انتخاباتي کمپاین پر وخت په چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. دا چاودنې په داسې حال کې شوي چې د چهارشنبې په ورځ عراق کې پارلماني انتخابات کیږي. د چاودنو شک په سنی وسطوالو ډلو کیږي. او بل خبردار چې د مالدوا ولسمشر نیکولای تیموفتی یو ځل بیا د هواد له بیلتون غوښتن کې سیمه ترانس دینستر څخه د روسي ځواکونو د وتلو غږ کړی دی. دا خبرونه
خبرینم د فرخنده اسد نو اوریدل تاسو مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به د پاکستان د داخله چارو وزیر وای حکومت له پوځ او استخباراتي ادارو سره یو ځای ولاړ دی. حکومت په خیبر پختونخوا کې د بجلی نرخونه نور هم زیات کړي دي.
اوسی و روپی فی یونٹ نو گران کو نو دا ہو لکا پریکٹیکلی دا کارخانے بودری آدل تا چکم مزدور کار خلق دی دا روزگار چی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای نن به د ولسمشر د ټاکنو لومړی غیر حتمی نتیجې اعلان کړي.
پایل اعلان شي دا به په ډاګه شي چې انتخابات به همزل کېږي که نه، ځکه چې دغه سل په سلو کې هغه نتایج چې د څلور دېرش ولایتو څخه راټول شي.
او اونیس پروګرام جمهوریت کې به واورئ چې امنیتي ادارې په جمهوریت څومره اغیز لري.
باس کې اور جمهوریت کالی واغوندي پوجي هغه جوکر جوړ شي او دا کنټري سفر کوي. دا طالبان دا کما دا جهاد دا کوم د فوج والا وکړي.
د نور رپورټونو تر څنګ اونیس پروګرام سروې هم لرو له مشال ریډیو سره سره. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت اړخته. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي حکومت له پوځ او استخباراتي ادارو سره یو ځای ولاړ دی. نوموړي دا خبرې تېر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې دي چې په اړه نور تفصیل ریاض موساخیل راکوي.
اسلام آباد کې خبریالانو سره د غیر رسمي خبرو دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا وا چې دا د حکومت آئینی ذمہواری وي چې د دفاعي ادارو د عزت او تقدس خیال وساتي او هیڅ څوک دې په دې غلط فهمي کې نه وي چې حکومت د چا سره ولاړ دی. د ده په خبره د وزیر اعظم لخوا د جوبل خبریال حامد میر تپوس کول یو ځان له خبره ده، خو پیم راته ریفرنس لیګل سره د حکومت موقف هم واضح شوی دی. داخله وزیر زیاته کړه چې د کراچۍ پیښې لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی شوی دی، کوم چې درې اونو کې خپل رپورٹ ورکوي. خود به د مرغه په دغه یو پیخه د ملکی ادارو په ضد میډیا ټرایل روان دی. د میډیا د ازادۍ او میډیا ټرایل په اړه مشال ریډیو د خبریال سلیم احمد نه تپوس کو، نو دوی چې د اظهار رائے د ازادۍ سره سره په میډیا ډېر لوی ذمہواری هم راځي، نو په کار دا چې هر څوک خپل فرض او ذمہواری وپیژني. دی وایي
یو ملک یو نېشنل سکیورټی سټیټ دی، د تیر دیش سلويختو 50 کالونه او هغه هم د ټولو مشترکه د افورت نه هغه جوړ شوی چې په هغه کې میډیا هم شامل وي. نو بیا هغه ریډ لاین کراس کول چې هغه ګران شي او هغه ریډ لاین کراس شوی تر څو پورې د کوډ آف ایتکس او د جرنالستیک نارمز خبره ده. نو زه به ډېر په افسوس دا خبره کوم چې مونږه جرنالیزم کې نه کوډ آف ایتکس نافذ کو او نه نارمز ومنل چې حکومت لاس راوړي نو موږ وایو دا په فریډم آف پریس باندې حمله ده او چې وایي په خپل جوړ کنه په خپل نه جوړو.
همداراز چې کله مشال ریډیو د ادارو د تحفظ او آئینی ذمہوارو په حق لا د قانوني چارو د کارپو او وکیل شهاب الدین خټک نه تپوسو کو نو دوی د حکومت کار یوازې د ادارو د تقدس حفاظت نه بلکې د عوام د مال سر حفاظت هم دی.
سو پورے ادارو دا عزت اور وقار تعلق دے نو حکومت کی کمی نو دا واقعی دا ذمہ واری دا چہ رخ پلو ادارو دا تقدس ور کی اور داوی تقدس بحال اس بنا رخت دا ہم دا فکر ور خبر دا چہ آخر پتہ سے مختلف واقعات کی بار بار دا الزام نہ ولی رو چتی نو دا زان دا حکومت دا پارا یو ډیر سنگین سوال دے چہ دئی دا دے دا پارا دا باقاعدہ ہوم ورک کی کار پیو کی اور دا ہم انویسٹیگیٹ کی
دا یادونه دا چې دروانه میاشتې په 19 منېټا کراچي کې د جیو ټي وی خبريال حامد میر د ډزو په پیخه کې جوبل شوی او د هغې رستو جیو او جنگ گروپ د استخباراتي ادارې ISI مشر ظهیر الاسلام په دغه حمله تورن ګرځولو. خو دوه ورځې وړاندې حامد میر پولیسو ته ورکړي خپل بیان کې براه راست د چا نوم نه دی اغستی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستانی خبریال حامد میر د بری د خواوشه یوونه پوره شوی دا خو لا هم په پاکستان کې په دې اړه باسونه تود دي. که د دې یوونه باسونه تورونه او ثوابي تورونه په پام کې ونیول شي نو پښتنه راولاړیږي چې له دې پیغې سره د پاکستانی ریاست او میډیا کوم اړخونه زیات جبت شوي دي. همدا پښتنه عبدالحی کاکړ په امریکا کې میشت لیکوال ډاکټر محمد تقی نه کړې ده. نو نوموړی وایي
کافی سوالونه پورته شول سن د فوج او د سیول تعلقاتو په حواله باندې. تیر لسیزه کې کومه خبرې کولې چې میډیا ته ازادي ملاو ده؟ نو د سرکاري چې فوج د غي د ازادي نه منته، بلکې هغه خلک چې کوم یو وخت کې فوج سره سکه سن تړونی مرسته لرلو کوي هم خپل د خلاصې د ازادۍ اظهار وکړي، نو فوج په ډېر زیات خپه کیږي. حامد میر ځنې پروګرامونه په دې تیر وختو کې د فکري وو چې هغه کوم بیانیه اډاپټ کړې وه، هغه د فوج د بیانیې برخلاف، خصوصا د بلوچانو په حواله باندې هغې چې کوم پروګرامونه کړي دي چې څنګه خپل بیان کې هم هغې ویلي دي. یو خو دا شو، بیا دغه دی چې د سیول حکومت چې کوم سټانس دی، خصوصا نیاسب نواز شریف چې لاړو د حامد میر تپوس لپاره، دا داسې یو ښکاري چې بل اړخ ته د فوج سره لښکر د ISI مشر سره ودرېدو، هغوی سره یې لیدنه کتل وکړل، نو دې کې هم یو رفت خونته کې ښکاري.
خو ډاکټر صاحب، دلته یو سوال دا پورته کېږي چې یعنی د حامد میر په دې پېښه کې لکه څنګه چې خپل میډیا هم دا خبره کوي او دا نور خلک هم دا خبره کوي چې یو خبره بې ثبوته کول نه یې پکار، نو تاسو ته دا نه ښکاري چې په کوم انداز باندې چې د میډیا ګروپ یا جیو ګروپ په کوم انداز د پاکستان استخباراتي ادارو باندې تور ولګولې بې د څه ثبوته، یعنی لکه دوی چې څنګه وایي، نو دغه هم خپل یو اخلاقي سوال یا د ثبوت په توګه خپل چې کوم سوالونه راپورته کول هغه د خپل نفي نه ده؟
ما دا خپل لیکل کوم دا ویل چې جیو پرابلی وینټ اوور بورډ، زما خیال دی چې لږ زیاتې ورنه شوی دی، خو د استخباراتي ادارو په حواله خو معلومه خبرې هم ډېر دي چې جنرالستانو باندې سوانتیانو باندې پاکستان کې هغوی چې کوم ګزارونه کړي دي، کوم بریدونه کړي دي، کوم وهل ټکول هغوی کړی دی، بل چا خو نه دی کړی. هر زاده چې که د یو سټیټ ادارې د جهادیانو د دهشتګردانو د ترګرو پښتيباني کوي، هغه پټي، نو د هغه برخلاف ثبوت راوستل هم ډېر مشکل شي.
تاسو په امریکا کې میشت لیکوال ډاکټر محمد تقی مرکه اوریدل چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره په پاکستانی خبریال په حامد میر د برید پاړه کړې و. اوس بلاړ شو یو بل رپورټ اړخته د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په پښتونخوا هاوس ابټ آباد کې د هزاره ډیویژن د مختلفو سیمو نه ورغړي خلکو ته په خپل وینا کې ویلي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی او د دې ختمولو لپاره دوی لا په ګډه کار کول پکار دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
تیر ورځ په خیبر پختونخوا هاوس ابټاباد کې د هزاره ډیویژن د مختلفو سیمونو راغلي خلکو ته خپل وینا کې سردار مهتاب احمد خان وویل چې ملک دا وخت د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی، نو وخت راغلی دی چې موږ په خپل صفونو کې اتحاد او اتفاق برقراره وساتو او ملک د دې مشکل حالاتو نه راوباسو او لکه د مخکې په شان په دې ملک کې امن او خوشحالي راشي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې اوس دا جنگ زموږ خپل جنگ دی او موجوده حکومت د خاتمې لپاره ګامونه پورته کوي، خو دا به کتلی شي چې دې باید څه نتیجې رابرسېره کیږي.
زمونږ جنگ پټې باندې چې زمونږ کوڅو ته راغلی، زمونږ جوماتونو ته راغلی دی، زمونږ ډیرو ته راغلی دی، سکولونو ته راغلی دی، کې شک نشته چې دا جنگ چې دی دا زمونږ جنگ دی. اوس خبره دا ده چې حکومت ته څه کول پکار دي، یا حکومت چې دی نو څه پورې څه کړي دي. نو دې حکومت ته کم از کم دا کریډیټ دي چې اول ځل باندې د تیرو لسو کالو یو لسو کالو کې دی کم از کم وکړی شوه چې یو قومي سلامتي پالیسي جوړه کړي. بیا هغې نه پس چې دی نو ځینې نور داسې قانونونه راولي چې هغې په نتیجه کې هغه خلک چې کوم د ترګرۍ کې ککړ خلک دي هغې خلاف قانوني کاروایی وکړی شي. اوس دا قدمونه چې دوی پورته کړي دي دې باندې به څومره عمل کېږي دا خو به وخت ثابت وي.
د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي
په جنگ جو منطقي انجام ته یا دا ګټل یا دا د مذاکراتو په ذریعه باندې حل کول دا به د حکومت ذمہواری ده او د سیاسي حکومت ذمہواری زیاته ده. هغه په دې باندې کو دفاعي ادارې دي هغه هم د حکومت لاندې دي او که د امن خبرې اترې دي هغه هم حکومت شروع کړي دي. نو په دې کې د دوی لپاره اوس دا اولین فرض جوړېږي چې اول د خلکو د جان مال حفاظت وکړي، بل دا جنگ منطقي انجام ته ورسوي.
سید نذیر زیاته کړه چې حکومت دې په هر حال کې د دې جنگ خاتمه وکړي، آیا که دا د مذاکراتو د لارې ممکن وي او که د فوزي اپریشن. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا احمد الله رپورٹ تا ساورے دا. اس پہ لاٹ شو پہ خبر تا دا پاکستان مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا کې د بجلی نرخونه تر و روپے یونٹ سیوا کړی دی. وفاقی وزارت لخوا دغه نرخونه پرون یو اعلامیه کې اعلان شوی دی. دا چې د دې نرخونو زیاتولو با په معیشت او په خلکو څه اغیز وي اورو د شبیر احمد جان په دې رپورٹ کې.
دا پاکستان مرکزی حکومت د بجلی او بو وفاقی وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه خیبر پختونخوا کې د بجلی نرخ زیات شوی دی، چې تر مخه به خیبر پختونخوا کې د یو نه 200 یونټ پورې بجلی استعمالونکي کورنو لپاره 1.8 روپیه یونټ، د 200 نه 200 یونټ پورې استعمالونکي لپاره 15.8 روپیه یونټ، او د 200 نه 300 یونټ استعمالونکو کورنو لپاره 4.1 روپیه یونټ زیات شوی دی. د غرنګ په خیبر پختونخوا کې کاروبارونو تونو کارخانو او کر کروندګرو لپاره د بجلی یو یونټ نرخ 2 روپیا سیوا کړی شوی دی. په دې لړ کې چې کله د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس جنرال سیکرټری فقیر محمد نو پختل نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا زیاتره کارخانې د بدمنې او ډېر قرضونو له وجې وړاندې نه بند دي، او دې ګرانې سره به لږې ډېرې پاتې کارخانې هم په ټپه ودرېږي.
دشتگردی دا جنگ دے پا سیمی ماندے دی سرا خو چدا ان فوٹکاس چی کم دے آغا با زیاد شی چی کم شے جوڑی گی آغا بجلی چی کم قیمت دے آغا سر دے آغا قیمت اشید جاتی گی نو پدے خوب آسر خام آخا کی گی بجلی اول نزل تا دمرا گرانا چی ہر یو فیکٹری ہر یو چی کم کارخانہ دا پا آغا ماندے کرنو روپو ایریر راگو او سی او روپی فی یونٹ نو گران کو نو دا ہو لکا پریکٹیکلی دا کارخانے بودری گی آدل تا چی کم مزدورکار خلق دی دا بے روزگار چی دلتا اول نا حالات خراب دی معاشی طور مانے لکا مستحکم نا دا صوبہ
بلخوا اعلامیہ کے دا ہم ویلی شیو دی چی پیغور ہائی کورٹ تیر ادریو کالورا سے دا فیول ایڈجسٹمنٹ پمت کے نرخون سیوا کول ادراولیو اوس حق سٹے آرڈر یا حکم امتنائی مرکز دا دارت تلاری خارج کر دی نو تیر ادریو کالورا سے دا مرکز خیبر پختونخوا تا لس ارب روپے پور دی او حقا با ہم اوس دا دی اولس ورکوی ولی ہم پدیل کم چکل دا پاکستان تحریک انصاف دا خیبر پختونخوا دا لوبو صوبائی وزیر محمود خان سرا تماسونه ول نو د هغوی وینا وا چې د سره بګرانی راځي ګرانه سره غربت او غربت د وجې بدمنی خوريږي نو د هر سزي مور به مرکزی حکومت وي او دی به دا مسله سپریم کورټ کې اوچه تکړي
مطلب دا خو زیاتې د بجلی زموږ صبح کې پیدا کړي او موږ خو ارزان ویل شوې ما چې سپریم کورټ هم کنټرول کول پکاري او مرکزی حکومت سره هم دا خبره وشته ورواړي او زه نه وینم چې مرکزی حکومت دې خبرو کې سنجیده شي او د دې سلار روکاږي نو کېدې شي سپریم کورټ یې څه شي اړې ته دی لاره پر روکاږي او ربک راځي نو هغه سره بدمنی نور هم راځي بالکل دې سره به بدمنی هم پیلا دیږي ګرانی هم راځي اسه هم راځي کدا چې سچویشن هم ته پدې بکر راځي ټول دې موربا وابدا او دغه بيجي مرکزی حکومت وي
بل خو د خیبر پښتونخوا د کاروباریانو وینا ده چې د بجلی نرخ سیوا کې دو سره به د صوبې غریب اولس نور هم ګرانی سره مخ شي او باید مرکز دا فیصله واپس واخلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ڈان رسپانا پخپل یو رپورٹ کی لکھ کے چپ دے رستیو کی پ جینوا کی د صحت نڑی والے ادارے دے غنڈے پر محال ویلی دی پا پاکستان کی د پولیو د ناروغے د مخنیوی لپاره گامونا پر تکول پکار دی گنی دا حیوات با پنڑے کے اخری حیوات پاتی شی چپکی با پراتلون کی کہ ہم د پولیو د ناروغے وائرس موجود وی د رپورٹ نور تفصیل درتا د یوی لنڈے د میورس توڑان دیکھو ڈان رسپانا پخپل یو رپورٹ کی لکھی د روانه میاشتې په پیل کې په جنیوا کې د صحت د نړیوال ادارې په دفتر کې د کارپوهانو د سټریټیجیکي سلا مشورو ډلې یا سټریټیجیک اډوایزری گروپ آف ایکسپرټس د یو غونډې پر مهال ویلي دي چې پاکستان د نړۍ په اغه دریو هیوادونو کې یو دی چرته چې په مسلسله توګه د پولیو وایرس موجود دی او که اوسني حالات هم دغه رنګ دوام وکړو نو په راتلونکي کې به پاکستان د نړۍ اخیری هیواد پاتې شي چې پکې به د پولیو وایرس موجود وي. سټریټیجیک اډوایزری گروپ آف ایکسپرٹس د ویکسینو د ساسکو ورکولو په برخه کې د صحت د نړیوال ادارې لپاره یو سلاکار ډله ده. د رپورټ تر مخه دا غونډه په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې د پولیو کیسونو د بیا مخې ته راتللو وروسته رابلل شوې وه. پاکستان په دغه دریو هیوادونو کې تر ټولو مخکې دی او پکې سخت کال د پولیو د ناروغانو 500 کیسونه رپورټ شوي دي. په پېښور، قبایلي سیمو، کراچۍ کې په مسلسله توګه د پولیو د وایرس د خپرېدو له وجې د ښارونه د جنیوا د غونډې د خبرو مرکز و. یو چارواکي د صحت د ادارې د دغه رپورټ په حواله ویلي چې پاکستان کې موجوده حالات داسې دي چې په پراخه کچه د پولیو د وایرس خپرولو سبب جوړېدای شي. نوموړی وایي حکومت د پولیو د مخنیوي په لړ کې په موجوده حالاتو د کابو موندلو لپاره په بنیادي ګامونو اخیستو کې ډېر د سستۍ نه کار اخلي او که دا حالات هم دغسې دوام ولري نو پاکستان به د نړۍ یوازنی اخیری هیواد وي چې پکې به د پولیو ناروغي شتون ولري. د پولیو د له منځه وړلو لپاره د مختلفو نړیوالو ادارو چې پکې یونیسف او ډبلیو ایچ او هم شامل ده، د هغې د مقامي چارواکو لخوا تېره اونۍ یو بل رپورټ خپور شوی چې پکې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکو نه ورکولو او د پولیو د ناروغانو د زیاتو شمیرو راتللو په لړ کې د خراب صورتحال راپورته کېدو خبرې شوې دي. چارواکو ویلي دي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پولیو نور 15 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې دوو کې د پولیو وایرس ټایپ 1 او په دریو کې د پولیو وایرس ټایپ 2 دي. په دغو ناروغانو کې څلور د قبایلي سیمو، یو د کراچۍ دی. ڈان لیکی چارواکی د دې معلوماتو وروسته حیران شول چې په دغو 500 کسانو کې څلور سلویخ داسې دي چې ورته د پولیو د ناروغۍ پر ضد اډو ساسکي ورکړل شوي نه دي. په دې کې یو سلویخ د قبایلي سیمو، اته د خیبر پختونخوا او درې د سند صوبې دي او په بلوچستان او پنجاب کې بیا د پولیو یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. یونیسف او ډبلیو ایچ او په یو رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د اغو ماشومانو کچه دومره لوړه شوې چې د پولیو پر ضد ورته ساسکو ورکول نه انکار شوی دی. په خیبر پختونخوا کې 200، په پنجاب کې 400، چې پکې 250 په پنډه کې، 300 په سند، 200 او 900 په قبایلي سیمو او په بلوچستان کې 250 داسې ماشومان دي چې پلرونه یې د پولیو ساسکو ورکول نه انکار کړی دی. ډونلی کې په پاکستان کې په پېښور کې د پولیو وایرس تر ټولو زیات خپریږي او بیا ورپسې پنډه ښار دی، چېرته چې په ګڼ شمېر کې د باجوړ، شمالي او جنوبي وزیرستان، مومند ایجنسی او افغانستان کډوال میشتي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي نن به د ولسمشرې د ټاکنو بشپړ لومړنی غیر حتمی نتیجې اعلان کړل شي. د کمیشن ویان نور محمد نور ویلي دي حتمی نتیجې به د شکایتونو د کمیسون د څېړنو وروسته د مای په 14 اعلان شي. په دې اړه زموږ همکار جان آکا الکوزی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن له ویان نور محمد نور سره مرکه کړې او په سر کې یې د نن اعلانېدونکو نتیجو په اړه تفصیل تری غوښتی دی.
په مجموع کې ځینې محلات او مراکز چې یا د سره شمېرل شوي او یا هم تفتیش شوي، د هغې د پایلو ورکې هم زموږ په سیستم کې پروسس شوي دي. بران ویلی شم چې هغه نږدې 15,000 محلات چې هلته ټاکنه ترسره شوي، د هغې ټولې پایلو ورکې زموږ په سیستم پروسس کړي دي او نن یې سل په سلو کې ابتدایي پایلې لاندې دي. ولې یو شهر نه کې چې د شکایتو کمیشن په هر هغه محل، هر هغه مرکز کې یا په هر هغه رایه کې چې د خلکو اراده نوي تمثیل شوي، دوی کولی شي چې هغه موږ ته په ډاګه کړي او موږ یې په سیستم کې اعتبار ختم کړو. ورته
دا به څومره وخت ونیسي صاحب د دوی دا څېړنه د شکایتونو د کمیسیون ستاسو د اعلان نه وروسته؟
د شکایت کمیسیون ته وخت ورکول کېږي، نهایی پایل باید سور پسل وشتم نیټه باندې اعلان شي. البته نن چې د سور شپږم نیټه کې یو مونږ اترې پایلې لرو، وروسته د شکایت کمیشن ته پروسه محول کیږي او دوی شکایتو ته رسیدګي کوي او درغلیو ته خلبات شوي دي. د هغې پاک له پرېکړه کوي، بیا پرېکړه مونږ ته رالیږي او مونږ یې په سیستم کې عملي کوو.
که د شکایتونو کمیسیون هغه مرکزونه چې هلته پیدا درغلیو شک شوی دی هغې څېړنه وکړي او نتیجې را وباسي، نو د رایو نهایي نتیجې به اغېز وکړي؟ نو
کاملا سل په سلو کې، ځکه چې تر اوسه پورې هېڅ د شکایتو کمیسیون پرېکړه زمونږ په سیستم کې عملي شوې نه ده او مونږ ته کومه پرېکړه نه ده رالیږلې.
بله، نور صاحب، وروستۍ پوښتنه. انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ښاغلی نورستانی هم د پنجشنبې په ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې داسې برېښي چې دا انتخابات ممکن دوهم دور ته لاړ شي. ستاسې نظر څه ده؟ چې اوس هم په هماغه نظر یاستئ؟
وګورئ، نن چې پایله اعلان شي دا به په ډاګه شي چې انتخابات به همزل ته ځي که نه، ځکه چې دغه سل په سلو کې هغه نتایج دي چې د څلور دېرش ولایتو څخه راټول شوي دي. نوکه چا 50 جمع یوه رایه وګټلی شو طبعاً چې انتخابات به دوم ځل ته نه ځي او بالاخره شکایتو ته به رسیدګي کېږي او وروسته د ټاکنو د پایلو یعنې د وروستنۍ پایلو څخه بیا په ډاګه کېدی شي چې انتخابات دوم ځل ته ځي که نه ځي.
تاسو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور مرکه اوریدله چې زموږ همکار جان آکا الکوزی ورسره کړې وه. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو امنیت لپاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د عدم مداخلت په پالیسۍ کلک ولاړ دی. د نوموړي په وینا پاکستان به په دغه هیواد کې د جوړجاړۍ لپاره مرستو ته دوام ورکړي او نوي ولسمشر سره به د افغانستان د پرمختیا او سوکالۍ په برخه کې همکاري وکړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
د وزیر اعظم د خارجه او سلامتی چارو سلاحکار سرتاج عزیز د تیرې جمعې په ماخام اسلام آباد کې پاکستان سرکاري ریډیو سره خبرو کې ویلي دي پاکستان د افغانستان امن او دغلتا د سولې امن لپاره مرسته ترسره کوي. د نوموړي په وینا چې د منطقې امن د افغانستان د امن سره تړلې دی او مستحکم افغانستان د پاکستان په ګټه کې دی. نو پاکستان غواړي چې دغلتا امن پزای شي او دا چې صدارتي ټاکنو وروسته باید اوس افغانان په خپل ملک واګې تر لاسه کړي او پاکستان د افغانستان لړکي داد می مداخلت پالیسی خپل کړي دا. سرتاج عزیز د افغانستان د سولې پروسې په اړه زیاته کړه
چې وو ریکنسیلیشن کامل جو ہے وو شروع ہو اور وہاں پہ جتنے بھی مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں
چې د غلطه د مفاهمت عمل شروع کړي شي او د هغه ځای چې کم برخوال دي د هغه سره هم سلار جوړ کړي شي چې خدای مکا بیا د غلطه خانه جنگي شروع نشي او چې کم جمهوری عمل دی هغه سره مخ په وړاندې لړ شي. نو د لړکي مونږ صرف مرسته کولی شو. زیات ذمہواری د افغانستان په مشرانو ده، ځکه چې د پاکستان پالیسی ده چې موږ د چا په مسلو کې ګوتې نه وهو. نو چې یو ځل افغانان خپل منځ کې مفاهمت وکړي نو بیا به ټول گاونډي ملکونه په شریکه سره د تجارت او بیا ودانۍ او پرمختګ لړ کې چې څومره کردار ادا کولی شي هغه به ادا کوي.
کله چې مشال ریډیو د سرتاج عزیز د دې بیان پر رڼا کې د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو د راتلونکي په اړه د افغان چارو شنونکي طاهر خان نه وپوښتل، نو هغه وویل چې د صدارتي ټاکنو وروسته د افغانستان او پاکستان ضروری ده چې خپل تعلقاتو ته نور وده هم ورکړي او سرنګ چې د حامد کرزی حکومت د ډیرو شکایتونو باوجود د پاکستان سره خې اړیکې لرلې، باید چې دې اړیکو ته نوې ولسمشر دوام ورکړي. نو موري زیاته کړه
پاکستان کې موږ ته حالات ډیر زیات کړي دي او دغه رنګ په افغانستان کې هم یو جګړه روانه ده. نو په داسې حالاتو کې چې د دواړو ملکونو ترمنځ د دې کوششونه وي چې تعلقات ښه شي او بیا دا ضروری ځکه ده چې اوس خارجي فوجان د افغانستان نه ودي، نو بس اوس یو نظر ده چې حالات کې دودی او پاکستان او افغانستان رول زکه زیات په صلح کې چې دا یو ډیر مضبوط نظر دی چې پاکستان په دې صلح کې په دې روغ جوړ کې ډیر لوی رول لوبول شي. خو یو نظر شته چې ځینې خلک اوس هم داسې موجود دي چې هغوی نه غواړي په دواړو هیوادونو کې چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي.
نو دواړو غاړو د اختلافاتو باوجود ډیر زیات پرمختګ کړی دی او دې سره امیدونه هم پیدا شوي.
یاد دې وي چې د خارجه چارو د سلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان سره د ښو اړیکو او د افغانستان په کورونو معاملو کې د لاسنو هلو دا بیان په داسې وخت کې راغی چې یو طرف ته له افغانستانه د بهر ملکی ځواکونو د وتو کال دی، نو بل پلو د صدارتي ټاکنو لومړی پړاو سرته رسیدلی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت
هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. او ستاسو په خین درنی مې بچی کیدونکې دي د فرخند اسد نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري انصار باید د هواد د پوز او استخباراتي ادارو سره ولاړ دي. دا خبره تر هغه وروسته مخې ته راغلی چې د تیر خالی پورس په کراچۍ کې د جیو ټي وی او خبريال حامد میر د وسوالو په بریټ کې جوړل شو. د هغه کورنۍ د دې حملې سیمواري د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI اچولي کوم چې هغه یې رد کړي. د سند حکومت له مرکزی حکومت غوښتي چې د وسوالو خلاف د سخت عملیات وکړي. د سند اطلاعاتو صوبایي وزیر شرجیل میمن پرون خبريالانو ته ویلي د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمن مذاکرات کوم نتیجه نه دا ورکړي، نو ځکه باید پر دې خبرو هڅه وخت ځای کول ان دي پکار. د افغانستان په شمالي ولایتونو سرپل، جوزجان، فاریاب، بلخ، بادغیس او هرات کې سیلابونو خاوشه سل کسان مړه کړي او په زرګونو یې بېکوره کړي. چارواکي وایي سیلاب ځپلو سیمو کې د افغان پوځ په مرسته په پراخه کچه امدادي هلې ځلې روانې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د ټولو رایو ابتدایي نتیجې به نن اعلانوي. د تیرو نتیجو تر مخه عبدالله عبدالله د 3.5% او اشرف غنی د 3.5% رایو په اخستو په اول او دوهم نمبر دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په جنوبی کوریا کې ویلي د خپلو ایجایي ملګرو هیوادونو دفاعي مرسته وکړي. اوباما دا څرګندونې نن په جنوبی کوریا کې امریکایي پوځیانو ته د خبرو په وخت کړي. په ایران کې هغه درو کسانو ته د خلکو پر وړاندې نن پانسي ورکړ شو چې په پاکستان بلوچستان کې تیر کال یو سرکاري وکیل او د هغه ډرایور په ډزو وجلی وو. د جی 7 د اوبو لوی صنعتي هیوادونو په یو غونډه کې فیصله شوې کورس د یوکرین بحران د کمولو لپاره ګامونه وانخلي. دوی به پرې ځینې بندیزونه لګوي او د عراق په مرکز بغداد کې پرون د یوې شیعه سیاسي ډلې د انتخاباتي کمپین په وخت چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي.
د فرخند اسد ناملند خبرونه واوریدل. اوس وخت شوې دي د اونیز خبرونه د سروې. نننې خبرونه کې په افغانستان کې خبریاله مریم سانګه ملمنه ده. د خبرونه باندې تاسو په سبت شوې پڑھ واره. په سروې خبرونه کې درته ځاني ساجمل هر کلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې مونږه له هغه ښځو جنکو سره خبرې کوو چې په خپل ژوند کې څه نه څه کامیابیانې ترلاسه کړې وي. نن را سره هم په خبرونه کې میلمنه شته. نن را سره په خبرونه کې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره تعلق لرونکې مریم سانګه ده. مریم سانګه خپل زده کړې په صحافت کې کړې دي او دا وخت د یوې خبریالې په توګه کار کوي. مریم سانګه، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
ډیره مننه نشکان، تاسو سلامونه تر تاسو وروسته د نشان ریډیو ټولو درناوی دم کوتاو خپل درنو خو نو تاسو دم غړي زما غږ او سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه مریم سانګه. پیل کو تاسو نه د پښتنو نو درته وای چې ستکړې دې په کم کم ځایونه کې کړې دي.
ها بلې نشکان، زه لا هم د ذکر او په حال کې ما البته لړمحال زده کړې مې د ژورنالیزم په برخه کې درلودلې دي. د ژورنالیزم په برخه کې مې لړمحال زده کړې کړي.
ښه،
او اوس مهال هم د حقوقو پوهنځی ولما غواړم. د حقوقو په برخه کې مې خپلې زده کړې بشپړې کړې. ما هم دا ډول د ماسټري تر کچې پورې، خو لړمحال زده کړې مې ډېره د ژورنالیزم په برخه کې کړې دي. مثلا د هند تحقیقات کې مې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کړې دي. همدا ډول د په اسلام آباد کې مې ځینې لړمحال کورسونه د ژورنالیزم لوستې دي. او اوس هم بل پروګرام په مخ کې د ژورنالیزم لرم چې هغه په یوسه یا په امریکا کې څو میاشتنی پروګرام دی. البته د ژورنالیزم په برخه کې نو لړمحال زده کړې مې تر دې دمه د ژورنالیزم په برخه کې کړې دي.
مریم، د صحافت شعبې سره تعلق لرې، نو دې اړخ ته څنګه راغلې؟
بلی یعنی سیزم که جو وایم چی از ما دا جورنالیزم سرا دا رسانوی سرا دا مدبوعات سرا د ډېر کوچنیوالي نه مینه وه، علاقه مې وه، لیوالتیا مې درلوده چې زه هم یوه ورځ په رسنیو کې کار وکړم. او پنځه شپږ کاله کېږي چې زه په رسنیز ډګر کې کار کوم، د مختلفو رسنیو سره مې کار کړی دی، لیکنې کوم په همدغه برخه کې، او لا هم کار او فعالیت مې په همدغه برخه کې دوام لري.
چا چا سره تاسو کار کړی دی او اوس کوم ځای کې کار کوئ؟
ما د مختلفو رسنیز ادارو سره کار کړی دی، ملي تلویزیون راډیو نه نیولې، بیا سیمه ایزو راډیوګانو سره مې کار کړی، همدا ډول د اژانسونو سره مې کار کړی دی.
صحیح ده. څنګه دا راته ووایه چې صحافت ته تاسو راتللی، نو آیا د کورنۍ مرستې درسره وې او که نه؟
له بله مرغه باید ووایم چې ما کورنۍ مرسته اصلا نه درلودله، حتی ما ډېره مبارزه کړې ده په دې چې هغوی زه قانع کړم چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم. یعنې زما د کورنۍ د یوه غړي خوښه هم نه وه چې زه دې باید په رسنیو کې په داسې شرایطو کې په داسې وتورونه کې چې هلته د ښځې وتل د کور نه دا د حساب باندې خلکو ته یو غټه خبره ښکاري، نو بیا په رسنیو کې کار کول او بیا په راډیو کې د غږ خپرېدل او همدا ډول په تلویزیون په سکرین باندې د تصویر راتګ یا د تلویزیون په څپو باندې تصویر خپرېدل دا غټه خبره ده. ما بیا هم هڅه کړې ده تر ډېره زه پر دا هغه علاقې له مخې چې ما درلودله د ژورنالیزم سره، د رسنیو سره، د مطبوعاتو سره، ډېره هڅه مې کړې ده چې کورنۍ باید قانع کړم، کورنۍ ته مې قناعت ورکړی دی.
مریم، تاسو راته دا هم وویل چې نورو هېوادونو ته هم تللي یو، هلته دې مختلف ټریننګونه کړي دي، نو څنګه کومو کومو هېوادونو ته تللي وې؟ او تاسو راسره دا هم شریکه کړې وه یو خبره چې هند ته تاسو تللي وې په دې وروستیو کې، نو دغلته د څه لپاره تللي وې؟
بلې، زما هند ته البته د ژورنالیستیکو زده کړو لپاره زه دوه ځله مخکې تللې وم هند ته، چې هلته مې په اسلامي کالج کې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کړي. او اوس وخت کې تقریبا ډېر کم وخت کېږي، څلور یا پنځه ورځې مې کېږي، تر هغې کمې چې راغلی یم د هند هېواد نه. نو اوس یو کنفرانس په خاطر باندې تللې وم چې دا هم ډېر ژورنالیستیک مسایل پکې بحث کېدل.
او څنګه دا راته مو وایه چې په افغانستان کې پښتني جنکې صحافت ته ډېرې ورسي او کنه نورې شعبې او نور کارونه زیات خوښوي؟
بلې، زه باید دا خبره په جرات سره وکړم چې زمونږ خویندې ډېر بااحساسه دي، هغوی علاقه لري چې کار وکړي په رسنیو کې، راشي ژورنالیزم ډګر ته. خو متاسفانه دلته یو سلسله کلتوري محدودیتونه شته دي، دغه د ټولنې دا حالت دا د ټولنې سنتونه دې اجازه هغوی ته نه ورکوي چې هغوی دور په رسنیو کې کار وکړي. چې ډېری په کاتبو کې معلمینې دي، مدیرانې دي، یا مثلا نرسانې دي، یا طبابت اوس لګیا دي طب لولي په دې خاطر چې ډاکتران شي. خو ډېری زموږ خویندې چې علاقه لري مګر نه شي کولی د کورنیو فشارونو له امله راوځي.
څنګه دا راته ووایه چې که فرض که څوک صحافت شعبې ته لاړ شي، نو ستا په خیال باندې هغې ته زیاتې ستونزې د چا د طرف نه وي په فیلډ کې کله چا کار کوي؟ او مطلب تاسو زه خبرونه راټولوي، بیا خبرونه جوړوي هم، او دغه شبکې کار کوي، نو ټولنې کې د چا د اړخه زیاتې ستونزې دي یوې خبریالې ته؟
دغه ټولنه چې ده، البته افغانستان فرض کړئ تاسو دلته که یو څوک دغه فیلډ ته راځي یا دغه مسلک ته راځي، دلته به بېلابېلو ننګونو سره مخامخ کېږي. لومړنی قدم چې اوچتېږي، لومړنی قدم چې دا کله اوچتوي، د رسنیزو فعالیتونو ترسره کولو په خاطر باندې رسنیز فعالیتونه پیلوي. په لومړي قدم کې به د کورنۍ له تریخ چلند سره مخامخ کېږي. په دویم قدم کې ټولنه یو ډول د نفرت په سترګه دي ته ګوري، هغوی فکر کوي چې نه، ښځه ولې باید په رسنیو کې کار وکړي؟
څنګه ستاسو خبره چې دا په مخ کې بوزو، بخښنه غواړم، خو یو اورېدونکی دا وختي راسي صبر کوي او هغه ستاسو نه څه پوښتنه لري، نو زه وایم چې لومړی هغې له موږ خبرې کوو. السلام علیکم. بالکل خیر دی. څنګه تاسو د میلمنې نه څه پوښتنه لرئ؟
میلمنې هم پوښتنه دا لره انسانمل کور چې ما چې د یوې جینۍ لپاره د صحافتو څومره مشکلات وي، څومره اسانتیاوې وي.
نو مریم دی هم دغه سه پښتنه کوي ستاسو نه کوم چې مونږ درنه کولی چې څنګه یوې خبریالې ته د چا د اړخه زیاتې ستونزې کېدلی شي. تاسو خبره کوله نه که په مخ بوتله، دا د دې جواب هم پوره شي.
نو ما یادونه کړم چې ځان چې په لومړي قدم کې کورنۍ له سخت غبرګون سره مخامخ کیږي، دویم قدم کې به ټولنه ورته په یو ډول نفرت او کرکې په نظر ګوري، په درېیم قدم کې په کاري ماحول کې به ډېرې مشکلات وي ورته وګوري. که چېرته مثلا یو میرمن غواړي چې په یو برخه کې اصلاحات رامنځته کړي، نو د هغې په
سانگی دار تو ایچتاسو ریپورٹونا جوڑا وے نو زیاتر سوچ یا پامم کم موضوعان اڑخت بھی
بلی نتجار مونگ دیرے شخص انزخ پر اگر میرمونو کو برخ کی دیر کار لرمو
نو سبینی چه پا افغانستان که ده میرمونو زیادی ستونزی کمی دی؟
میرمونی دیت محل کلو بیلا بیلو شو سرمخ مردی دیگه جمعینه، مثلا کورنی سوزی دی، ده تعلیم تا ده نپری خودلو سوزی دی، که مثلا استادم یوم ټولګي څخه پورته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، یا مثلا په بېلابېلو ستونزو نورې، مثلا جبري ودونه، یا مثلا په کوچني سن کې د نجونو ودونه. یا
څنګه دا د کویدن واده خبره خو تاسو وکړله چې لږ ډېر خلکو کې بیا هم هغه بدلون راغی، خو نور لکه حالات خو چې څنګه وخت بدلیږي، حالات زمونږ طرف ته زم په سیمو کې حالات خراب شوي هم دي او خرابېږي هم، نو د خلکو سوچ ته څه ویني چې د جینکو په باره کې د خلکو په سوچ کې څه بدلون راغلی دی او کنه دام اکس هغه د پخا په شان دی؟
زمونږ کومرغه چې تر ډیره حدا پورې زمونږ د ټولنې ذهنیتونه د میرمنو په ارتباط باندې، مینځونو په ارتباط باندې یو څه تغییر کړی دی. یعنی د نن نه څو کاله مخکې یو انجینر نه شوای کولای چې یو اداره کې کار وکړي، مهال دا چې اوس مونږ په ډېرو اداراتو کې میرمنې لرو.
صحیح ده. څنګه دا وخت را سره انعام الله دی یو اورېدونکی د لکی مروت نانو ګورو چې هغه ستاسو نه څه پوښتنه لري؟
پوښتنه مو دا ده چې موږ ته په دې تعلیم میدان سي او نور چې چیرته موږ ته میدان په لاس راځي، زه خورکۍ ته وایم نو هغه کوم بنیادی کار کول پکار دي چې د پښتون معاشرې چې خصوصا موږ د نرینه و دا سوچ بدل کو، نو دې لپاره پریکټیکل څه داسې کار کول پکار دي، خصوصا تعلیم په میدان چې تاسو یو جهان.
سید ډیره مننه انعام الله ستاسو د ټلیفون کولو. څنګه دې پوښتنه لري چې د بدلون راوستلو لپاره داسې کوم کار کول پکار دي چې په ټولنه کې بدلون راشي؟
بنیادی کار اصلا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې انعام الله ورته موږ دا خبره کوم چې باید په ذهنونو باندې کار وشي. هر کله چې ذهنونو باندې کار وشو، یعنی ذهني رغونه ډېره مشکله ده. که چېرته ذهنونه روښانه شي او ذهني رغونه رامنځته شي، د میرمنو په ارتباط باندې د نارینهو ذهنونه روښانه شي او په دې باندې پوهول شي چې مثلا ښځې هم نارینه د نارینه ځوان دي، نارینه بغیر د یو ښځې نه ناتکمیله ده، نیمګړی دی.
بالکل. نو باید دا خو دا چې
روښانه شول
او هغه سوچ چې بدل شي، نو بیا به یو بدلون ممکنه دی چې راشي. خسانګ دا راته وایي چې څنګه شاعرۍ سره دې څه شوق شته؟
بله نیساجان، کله کله خو دا فکر خې تورم، زه خو ورته شاعري نه شم ویلی، خو خپل احساسات مې چې کوم دي، خپل خیال مې چې کوم دی، هغې ته یو سوری پیدا کوم او د کاغذ په مخ باندې یو څه لیکم او علاقه مې شته ور سره.
نو که یو شعر دې را سره شریک کړو؟ خپل
او شعر به خو مې در سره شریک کړم، خو زه په نیزي ورځو کې ډېر د نثر برخه کې کار کوم. یو زما یو څلور بیتونه نور څه یاد دي چې وایي چې ستا د یادونو چې لړۍ پیلېږي، ستا د یادونو چې لړۍ پیلېږي او هغه ساعت د غم ګړۍ پیلېږي، او مینه د هغې سره سمه بولم، مینه د هغې سره سمه بولم، د چا له مینه چې لړۍ پیلېږي. دغه څلور بیت او
ټول
ډېر څه شته، خو زما په ذهن کې نه دی. په ذهن کې
مریم داسې څه پېښه یا واقعه د یاد ده د کار په اړه چې تاسې یې یېرولې نه شئ او کله کله یادوې او خوند یې اخلئ؟
دقیقا ډېر داسې څه به وي چې مثلا ما ته خوند راکوي او ما ته جرات راکوي چې زه باید کار وکړم. تقریبا د نن نه یو میاشت مخکې ما ته د غوره ویان د کال د غوره ویان د وارد راتل شو، چې دا زما لپاره ډېره د خوښۍ خبره ده. زه چې هر کله یادوم نو ما ته د دې جرات راکوي چې زه باید نور هم کار وکړم. همدا ډول دلته په مربوطه ولایت کې مې د ولایت د خوا نه ستاینلیکونه اخیستي دي، د ښې ویان د په توګه باندې، د خوځو د نوري نه، د مدني ټولنې د لور نه تقدیر شوي یم، تقدیر نامې ستاینلیکونه راته راکړل شوي دي. همدارنګه هغه ادارو سره چې ما کار کړی دی،
نو ډیر ادارو په تر کې نو باندې ویاړلې ما چې دا زما لپاره ډیر د خوښۍ او افتخار ځای دی.
سیدا د دین علاوه وخت را سره ډیر کم دی سانګې نو که اوریدونکو ته خاص کر جنکیانی چې کمی دی غی ته کس پیغام ورکول غواړي
هغه خويند ته مې چې زما په سیګا نه لري رسېږي غالي لې چې ته پیغام رسولې خو هڅه دی وکړي چې لا هم ذکري وکړي لا هم ځان ورسې او لا هم ځان خپل خپل مت باندې او زور کی په بل څه باندې تکیه ونه کی همیشه په ځان باندې متکی شي.
سید ډیر مننه سانګې چې تاسو را ل وخت راکو او په دومره مصروفیت کې مورا سره خبرې وکړلې نو ډیر ډیر مننه تاسو. ډیر مننه ستاسو هم اوریدونکو نن سره په سروې خپرونه کې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره تعلق لرونکې مریم سانګه وه. مریم سانګه د خبریالې په توګه کار کوي. د خپرونې وخت ختم شو نو ډیره ډیره مننه او مشال ریډیو سره اوسه. سروې خپرونه تاسو اوریدله. اوس وخت شوی دی د یو بلې اونیزې خپرونې د جمهوریت. دا خپرونه پامیر ساحل جوړه کړې ده. نو راځئ چې وویرو.
په هیوادونو کې د امنیتي او استخباراتي ادارو پراخ رول پر جمهوریت او جمهوري ارزښتونو څه اثر لري؟ په پاکستاني چارو کې د پوځ زیات رول لاملونه څه دي؟ آیا په هغه هیواد کې سیاسي ګوندونه او سیاسي فرهنګ کمزور دي او کنه پوځ د دوی رول کمزور کړی دی؟ همدارس د امنیتي او استخباراتي ادارو پراخ واک د هیواد پر تګلارو او ادارو څه اثر کړی دی؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په دې وروستیو کې په پاکستان کې د سیاسي چارو شونونکو او اند حکومت ځنو شارواکو د پوځ او د هیواد د جمهوریت حکومت ترمنځ پر ځنو موضوعاتو د اختلاف په اړه اندېښنې څرګندې کړې او دا موضوعات د هیواد د ډیموکراسۍ لپاره یو ډول ګواښ وګرځول. په دې موضوعاتو کې تر ټولو مهمه د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر وړاندې له هیواد سره د خیانت مقدمه ده. له دې سره سره څو ورځې مخکې په کراچۍ کې پر خبریال حامد میر حمله وشوه. تر هغې وروسته د حامد میر ورور عامر میر وویل چې پر ورور یې شوې حمله کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI لاس دی او د دې ادارې مشر جنرال ظهیر الاسلام د دې لپاره پړ دی. که د پاکستان تاریخ ته وګورو نو د هیواد په 1970 زیږدیز کال کې تر جوړېدو وروسته له څو لویو پوځي کودتاګانو او بیا په مجموعي ډول د څو لسیزو له پوځي واکمنۍ سره مخامخ شوی دی. له دې علاوه په پاکستان کې شنونکي وایي چې د ملکی یا جمهوری حکومتونو پر وخت هم د هیواد په چارو کې پوځ استخباراتي ادارې او بیوروکراسي پراخ رول لرلی دی. پوښتنه دا ده چې د پوځ پراخ رول د هیواد جمهوری ارزښتونو ته څومره ګټه یا څومره تاوان رسولی دی؟ د ډېر اسمال خان د ګومل پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې مشر پوهان ډاکټر منصور اکبر کونډي وایي د سیاسیاتو د علم په رڼا کې هر وخت چې نا دولتي یا نا ریاستي کسان چې جمهوری نه وي او د هیواد په چارو کې ګوتې ووهي نو هیواد ته تاوان رسوي.
فکر رول دا کہ کم جمہوریت دا یا جمہوری ادارے دی اگر یو ریپرزنٹیشن او اکاؤنٹیبلٹی او ماندے ترقی کئی اس کم دا سے دا نان سٹیٹ ایکٹر ویسی بعض نان سٹیٹ ایکٹر دا سی کہ اگر کو جمہوریت منی بعض دا سی دیا نہ منی دیر نقصان رسے گی ارت
په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو په د پاکستانی پوځ په خانه جنرال تلت مسعود هم لدې خبرې سره موافق دی چې کنا جمهوریت اداري یا قوتونه د یو هیواد چارې چلوي نو ډېر تاوان رسوي. دی وايي کله چې پوځ واکمن شي نو دوی د هیواد ادارې کمزوروي.
د فوجي حکومت آتی ہے وہ ظاهر ہے دوسرے اداروں کو کمزور کرتی ہے.
کله چې فوجي حکومت راځي نو ظاهر خبره ده چې دوی د هیواد نور ادارې کمزوروي لکه عدلیه درواخله. هغه قاضیان چې ضمیر یا وجدان لري او وایي چې د قانون نه وایین پرته به هیڅ کار نه کوي هغوی له دندو لرې کول کیږي. د دوی پر ځای هغه قاضیان راځي چې ښه سابقه نه لري او هغوی د پوځ خبرو منلو ته تیاری کی. نو په دې ډول عدلیه کمزوري کیږي. په همدې ډول بیوروکراسي کمزوري کیږي او تګلارې چې پوځ یې جوړوي نو سیاستوالان هم کمزوري کیږي. تاسو ګورئ چې پوځ تر یو وخته بې له شکه په دفاعي او نورو معاملو کې ښه کارکردګي ښودلې ده. خدای یوازې د لنډ وخت لپاره وي او بیا حالات خرابېدل پہلے
پھر معاملات جو ہیں وہ پھر خراب ہونے لگتے ہیں.
د سیاسیات استاد ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی ل طلعت مسعود سر موافق دے چې په پاکستان کې فوجي حکومتونه په پیل کې ښه کار کوي خو وروسته ټولې مسالې پیدا کوي. د مشرف مثال ورکوي او وایي که څه هم پرویز مشرف ناسم کار کړی و خو په لومړی درو کلونو کې ښه واکمنی وکړه.
ګوره مشرف اول درې کاله ښه چلوله او کله ځولې چلوله بیا فوجي انداز کې وه نور چلے اگر کار کو غلط کراؤ ریفرینڈم تھا باس کے اور جمہوریت کالی ہوا ہوں گی فوجی اگر جو کر جوڑ سی ہوگا کنٹری سفر کئی دا طالبان دا دا کما دا جہاد دا کما دا فوج والا ہوا کریں.
پوهاند ډاکټر منصور اکبر کونډي په همدې موضوع کې د جرمني مثال ورکوي. دی وايي د هټلر ناسي ګوند هم انتخابات ګټلی ول خو همدې ګوند له جمهوریت سره لوبې وکړي.
تا ګوره دا کم هټلر راغله جرمني کې جرمنی کی کوئی جمہوریت ہو کہنا اگر الیکشن کیوں نہ لاؤ تو بیا دا نازی پارٹی کے سٹرانگ اسلحہ اگو ویلا مجھ دا پوزیشن نہ منو دا نہ منو یہودیان اور سٹیزن شپ نہ منو بھائی سو نہ نقصان ہے اور سوڑو.
خو پخوانے جنرل طلعت مسعود وائی پا پاکستان کی پدولتی یا ریاستی چاروں کے دا پوز پراخ رول تا دا ہیواد سیاسی ڈلو و گندونو ہم لار بر برابر کڑی دا دے وائی دا سیاست والانو دا صلاحیت یا وڑتیا نہ لرلو ہم پا آگے ہیواد کے پوز قوی کڑے دے.
آپ نے دیکھا کہ چونکہ سیولین حکومت نے بھی اپنی صلاحیت میں بہتری نہیں کی.
تاسیولی دل چے ملکی حکومت با چے خپل صلاحیت خنک کرنو پا دفاعی تګلاری د بهرنۍ چارو په پالیسۍ او ان په کورنۍ تګلاری لکه د بلوچستان پر موضوع په دې کې د پوز او استخباراتي ادارو زیات رول وو او زیات اثر به ور باندې وو. له دې بده ښکارېدل چې زیاتره تګلاری پوز جوړوي.
خود سیاسیات استاد ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی له طلعت مسعود سره اختلاف کوي. دی وایي د یوې څېړنې تر مخه د پاکستان ټولو پوځ مشرانو تر کودتا مخکې د هیواد ملکی حکومت د صلاحیت او کارکردګۍ په اړه پوښتنې پیدا کړې دي او بیا یې ډېر تاوان رسولې دي.
ما یو ریسرچ کړو مشرف ضیاء الحق ایوب خان یا دو تاسو تقریران وارو بالکل یو قسم دي چې کرپشن دا او بیا نه بعد زیات کرپشن څو مشرف ویني و شام دیموکراسي. شام دیموکراسي مطلب دا ده چې د ملک کې یو غیر یقیني او بے حیا جمهوریت تا ته دسو وکړو یو فوجي وې څومره نقصان د ملک سره کم لانګر رن کې نقصان رسول دی کنه هغه فوج رسول دی.
په پېښور کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر او د قانوني چارو پوه شیر محمد وای د پاکستان اساسي قانون یا آئین د هیڅ ډول پوځي کودتا اجازه نه ورکوي. دی وای دا رښتیا خبره ده چې تر کودتا وروسته عدلیه او بیوروکراسي هم د پوځ د اقداماتو ملاتړ کړی دی.
بالکل د آئین سره د دې هیڅ تعلق نشته ځکه چې کله هم داسې اقدام کیږي د فوج د غاړې نه نو هغې د ټولو لومبنې کار دا وکړي چې هغې آئین چې دی هغه معطل کړي چې آئین وجود نه لري په دې سو پورې چې زمونږ حکمرانی وي نو مونږ دا حالات دي او دې حالاتو په نتیجه کې چې آئین حقونه ورکوي هغه مونږ د خلکو نه واپس واغسته. د بده مرغه د پاکستان عدلیه چې ده نو هغې تیرو وختونو کې د کال 2007 نه مخکې لکه دغه ټولې سرغړونې چې چا کړي دي او د آئین خلاف ورزي کړي دي او هغې له هغې تحفظ ورکړی دی پروټیکشن یې ورکړی دی. دې وجه باندې وتی چې په پاکستان کې دا یو تسلسل دی دا د ایوب خان د زمانې نه شروع شوی ده بیا تر د مشرف د دور پورې متی چې دا وخت په وخت باندې فوجیانو دغه کار کړی دی.
شیر محمد وایي په ماضي کې له پوځ سره هغو سیاسي ډلو هم لاس یو کړی و چې په ولس کې اثر رسوخ نه لاره.
هغې کې د بده مرغه زمونږ سیاسي جماعتونه چې دي نو هغې هم چې په خپله په ولس کې زیرې نه لري نو هغې هم د دې خلکو سرځان یو ځای کړي او دغې فوجیانو ته هم د دې خلکو ضرورت وي نو هغې هم ورسره مرسته شروع کړي. ښکاري داسې چې اوس لږ ډېر سیاستدارانو ته عقل راغلی دی او هغې مطلب چې نور هر څه اختلافات چې خپل منځ کې لري خو په دې خبره متفق دي چې په غیر جمهوري انداز باندې به د حکومتونو د لارښوونو لاره چې نن هغه به مونږ نه شو.
پخوانی جنرال طلعت مسعود هم د شیر محمد په څېر خوشبینه دی چې په پاکستان کې ښایي اوس جمهوري حکومت او سیاسي ګوندونه پیاوړي شوی دی خو وایي دا باید ولیدل شي چې دا حکومتونه خپل کارکردګي څومره ښه کوي.
اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک ہماری سیویلین حکومت جو ہے
اس با دا ګورو چې زمونږ ولسی یا سیویلین حکومتونه خپل کارکردګي څومره ښه کوي او دا هڅه کوي چې خپل ادارې پیاوړي کړي. ادارې لکه پارلمان د پارلمان کمیټې او لدې سره سره د ادارو چلول کدا ښه کیږي نو بیا ولس دا فکر هم نشي کولای چې ملکی یا ولسی حکومت پرته بل کوم حکومت هم کېدای شي.
سیویلین کے علاوہ بھی کوئی اور حکومت ہو سکتی ہے.
طلعت مسعود وای په پاکستان کې باید یوازې د جمهوری حکومت او جمهوریت ته د وده ورکولو په اړه فکر وشي.
اوس باید دا فکر هم ونه کړی شي چې پوځ یا ملکی حکومت، بلکې دا فکر باید وشي چې څنګه جمهوریت مضبوط کو او ادارې پیاوړي کو. په دې کې د ټولو خدای
په پاکستان کې چې پوځ یا استخباراتي ادارې د هیواد په سیاسي او نورو چارو کې لاسوهنه کوي، نو اکثر وخت دا کار د هیواد د ملي ګټو لپاره مهم ګڼي. خو جنرال طلعت مسعود زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې پوځ ډیره مهمه اداره ده، خو د دې ادارې کار په سیاست کې ګوتې وهل نه دي.
هغه ننګونې چې اوس ورسره پاکستان مخامخ دی، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د پوځ ډیر زیات ارزښت دی. خو دا پر خپل ځای د پوځ ارزښت له سیاسي پلوه باید نه وي. موږ دا فکر وکړو چې پوځ سیاسي کردار لري، نو بیا به تاسې ګورئ چې عدلیه به هم وایي چې موږ سیاسي رول لرو، بیوروکراسي به هم دا وایي. دا سلسله په ماضي کې هم وه او بیا به په راتلونکي کې هم وي. اوس باید موږ پر مخ لاړ شو او د پرمختګ له دې پرته بله لار نشته چې د هیواد ټول ادارې جمهوریت پیاوړي کړي.
تمام ادارې قوم کے جتنے بھی ہیں وہ سب جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں.
پوہان ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی وائی لا پاکستان سره دو لاری دی، یو جمہوریت او بلا امیریت. دی وائی پوځ باید په غیر مستقیم ډول د هیواد د جمہوریت ملاتړ او مرسته وکړي.
پورا تا نه دو لاری دی، یا غا ڈکٹیٹرشپ والا دا یا دغه دا، او دغه لاره سم کو ادی کې عدلیه به رول ادا کوي، یو فوج به رول ادا کوي. ګوره فوج ته په چار دا کې انٹرفیئر نه کوي. فوج جمہوریت تفروغ ورکول سی انڈائریکٹ دو لگ سپورٹیو رولی گارجین رولی کو مزول مصیبت دا گارجین نہ کئی آگا کئی رولر ٹائپ حکمرانی ٹائپ کے منگ با حکمرانی وزی وال پریزیڈنٹ بھائی ورزی بلو کزئی.
پوہان کنڈی زیاتوی پا پاکستان کے باید پر ولسی او دا کلیو پر سطح جمہوری نظام عملی شی، او بلدا چے پا پاکستان کے باید سیاسی گندونا پیاوڑی او جمہوری شی. دیوائی آخری لار یوازے دا جمہوریت دا.
پاکستان جمہوریت پارا یو کو لوکل باڈی سسٹم دے ضروری دا. دنیا کی جمہوریت کی مضبوط فلا دا لوکل باڈی سسٹم وجنا مضبوط فلا دا امون لوکل باڈی سسٹم نہ منو دوم دادا دا ملک تک کم زیاد نقصان ہو رہا سے دو کم جمہوریت تا دو کم پولیٹیکل سائنس سڑا ہے مابا 85 نون پارٹی الیکشن ہو دا فوج دو دری کارون غلط کری ہو یو کو دو عوامی لیڈرشپ ختم کرو یو اے پارٹیاں نے کمزور اکڑے بلے پارٹیاں نے یو بل خلاف کھڑے اس اگر وجہ دادا کہ رقم لیڈرشپ راغلو مجوال دغا لیڈرشپ اگر سے ویل ریپریزنٹیٹیو نہ دے کو بہرحال دابا ٹک سی الیکشن بھی کی گی جس کا صبر مکو دری کالو بعد الیکشن کو فیئر الیکشن طرف میں لانا دغا دا جمہوریت والا.
په پیښور کې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر شیر محمد وایي جمهوریت د هر انسان بنسټیز بشری حق دی. دی وایي پر یوې خاورې پیدا کېدونکي ځناور هم په امن کې د ژوند تیرولو حق لري.
جمهوریت کې یعنی په یو خاوره کې څوک پیدا شي نو په هغه خاوره باندې مرد چې د ټولو انسانانو بلکې زه وایم چې یوازې د انسانانو نه بلکې نور کم مخلوق چې دی هغې کې ځناور دي مرغان دي هغوی ټول منعفته هغې کې د امن او د سکون او د خپلې مرضۍ مطابق د ژوند تیرولو نو انسان خو بیا مخلوقات ہے جہاں کو بنیادی حق دے گا عرب جمہوریت پر پلڑ کے سر اقدامات کھول غور چہرہ کا تازہ لیے.
اوریدن کو تاسے پر نرنے خبرونا کی واوریدل چھ دا پاکستان پا دولتی یا ریاستی چاروں کے دا پوچ زیات مداخلے نئی وازی دا چھ دا ہیواد جمہوریت او جمہوری ارزختون تا تاوان رسول دے، بلکہ دا ہیواد ریاستی اداروں لکا عدلیے او بیوروکراسی تا اہم تاوان رسول دے. پوہان وائی دا پاکستان دا پرمختگ وازنے لار جمہوریت دا. لدې سره نننۍ خبرونه پای ته رسی. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
سولا راجی اس موسم
تلخت يومي حكي أخلما كبنجار زمون كتير.